د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غاخیم د 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې غړي کې تاسو بیلابل ریپورټونه لرو، په تازه حالاتو مو خبرو، او په دې غړي کې موږ سره یو ونیزه خبرونه هم شته ده. نو هله ده چې تر پای را سره اوسئ او د خبرونه را سره ټول واره. لومړی به ګولایا ساسته دې خبرونه.
پاکستان کے اپوزیشن گندنا د حکومت زد لاریون پیل کرے نن دا افغانستان ولسمشر ټاکنو د لومړنۍ نتیجو نیټه اعلانېږي، او د امریکا ولسمشر نن په داسې حال کې بیان ورکوي چې د داعش ډلې مشر د وژنې په اړه متضاد راپورونه ورکړل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. نن په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد ازادي لاریون پیل کړی، او له حکومتي کمیټې سره په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرې او په ځای صلاح شوې. د اپوزیشن ګوندونو نن د کشمیریانو سره د یووالي ورځ مانځي، او د دې وروسته به د حکومت ضد احتجاج کوي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په غږ اپوزیشن ګوندونه به د هیواد د مختلفو ښارونو اسلام آباد په لور لاریون کوي، او د اکتوبر په 11مه به هغه ښار کې لویه مظاهره کوي. په قومي اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند غړي مفتي عبدالشکور بیگا مشال لري تویل تر هغې به احتجاج جاری وي تر څو وزیر اعظم عمران خان استعفا نه وی ورکړي. بلخوا د وفاقي حکومت و کسیزه کمیټې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې سره د مذاکراتو په دویم پړاو کې په اسلام آباد کې د مظاهرې او احتجاجي ناستې ځای پاړه صلاح شول. پرون د دفاع چارو وفاقي وزیر پرویز خټک د مذاکراتو وروسته خبرلارانو ته ویل چې احتجاج د اپوزیشن ګوندونو جمهوري حق دی، او هغوی د ریډ زون پر ځای د اسلام آباد اچ نهم سیکټر کې په لوی میدان کې مظاهره او احتجاجي ناسته کولی شي. د هغه په وینا حکومت به احتجاج ته خنډونه نه جوړوي. اسلام آباد های کورٹ پرون د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ته په یو بل مقدمه کې هم په طبي بنیادونو او بوري ضمانت ورکړو. په خوانی وزیر اعظم نواز شریف په العزیزیا مقدمه کې د درغلیو په تور د وو کالو د بند سزا تیروي، او په چودري شوګر ملز مقدمه کې د احتساب ادارې سره په جوډیشل ریمانډ کې دي. اسلام آباد های کورٹ پرون په خپل فیصله کې ویلي چې دا مشروط ضمانت دی، او د دې مقدمې تفصیلي اوریدنه به د نهې په ورځ کوي. دا وروستو له هغې ده چې د جمعې په ورځ لاهور های کورٹ په چودري شوګر ملز مقدمه کې په طبي بنیادونو د نواز شریف ضمانت درخواست منظور کړی وو. د نواز شریف وکیلانو عدالت ته وویل چې د نوموړي صحت ډیر زیات خراب دی، او د جمعې په شپه پرې د زړه دوره راغلې وه. بلخوا د پنجاب صوبې د صحت وزیر ډاکټر یاسمین راشد په لاهور کې پرون خبرارانو ته وویل چې د نواز شریف درملنه روانه ده، او د خطرې خبره نشته. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو استازي وایي حکومت د ژمنو باوجود د ټکسونو نظام هغه سیمو ته غځولی دی. په اسمبلی کې د مومندو استازي نثار مومند بیګا مشال لري ته ویل قبایلي سیمو اصلاحاتو کې دا ژمنه شوې وه چې تر 50 کلونو پورې به له قبایلي ضلعو ټکسونه نه اخیستل کیږي. خو د اکسایز اینډ ټکسیشنز محکمې د جمعې په ورځ اعلامیه کې ویلي د محکمې دایره کار یې وه قبایلي ضلعو ته غځولې ده.
اگر چې دغه ټکسونه غیر قانوني دي، ځکه چې موږ ټکس اکسان ته خو دوی را باندې شروع کړی چې موږ سره دلته په فارس کې یو ټکس راوړی دی چې 500 روپۍ په تاسو باندې د یو پیک اپ چې را موږ خشاکي لرګی راوړو د دې غرونو نه خو هغه 500 روپۍ ټکس اخلي.
خدا خبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه بیگا مشال لري ویل چې حکومت اوس هم په دې خبره ولاړ دی چې تر 50 کلونو پورې به قبایلي ضلع له ټکسونو مستثنا وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن به نن د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلو د اعلانولو نیټه څرګنده کړي. د ولسمشری انتخابات د سپتمبر په 18مه شوې بو. د ټاکنو د خپلواک کمیشن یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی بیګا مشال لري ویل چې بایومټریک رایو د تصفیه د راپور په اساس د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره کیږي. ملخوا په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولس کی د جمعې په ورځ د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د مشال لري خبريال ته په مرکه کې ویل چې د انتخاباتو شفافیت افغانانو ته ډیر مهم دی، او انتخاباتي کمیسیونونه باید خپل کار په ښه توګه وکړي. د افغانستان په ننګرهار کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې درې دیرش وسله وال وژل شوي دي. د ننګرهار د پولیسو وایان جمال ناصر بارکزی پر مشال لري ویل عملیات د کندهار په معروف او شاولي کوټ ولسوالیو کې شوي دي. د ویل وسله والو طالبانو په فوزی اډا د حمله لپاره پلان جوړاو. په شاولي کوټ کې نړیوالو ځواکونو الوتکې د وسوالو طالبانو موټر وشته، او نه وشت وسوالي وژلې دي. د دوی په خبره سلور نور وسوال په معروف ولسوالۍ کې وژل شوي دي. وسوالو طالبانو په دې اړه سندي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په داسې حال کې یو مهم بیان جاری کوي چې د راپورونو تر مخه امریکایي ځواکونو د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي په پټنځای عملیات کړي دي. د سپینې ماڼۍ ویان هوګن ګیډلی بیګا ناوخته وویل چې ولسمشر به مهم بیان جاری کوي خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. د دې مخکې ټرمپ په ټویټر پاڼه د معلوماتو ورکولو بغیر ویلي چې یو غټ کار شوی دی. د ګڼو خبري رسنیو سی این این ټلویزیون، نیوز ویک او رایټرز خبریالانو له راپورونو تر مخه امریکایي ځواکونو د شام په شمال کې د داعش ډلې مشر البغدادي په مشکوک پټنځای برید کړی دی. دا معلومه نه ده چې آیا د ولسمشر ټرمپ بیان په دې موضوع دی که نه. سی این این د چارواکو په حواله ویلي دي بیان به د بهرنیو چارو پالیسۍ سره تړلی وي، خو نیوز ویک د یو ناڅرګند امریکایي فوجي چارواکي په حواله خبر ورکړی چې په برید کې البغدادي وژل شوی دی. پخوا هم د البغدادي د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي وو خو دروغ ثابت شوي وو. لویدیځو رسنیو خبر ورکړی چې د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی د حکومت ضد مظاهرو ختمولو لپاره د ترهګرۍ ضد ځواک د لیږلو امر ورکړی. رویټرز خبري جانس د سرچینو په حواله ویلي دي چې عراقي وزیر اعظم ترهګرۍ ضد ځواک ته اختیار ورکړی چې په بغداد او جنوبي ښار ناصریه کې د مظاهرو ځپلو لپاره هر ممکن ګام پورته کړي. بلخوا په عراق کې د بشري حقوقو کمیسیون پرون ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې لږ تر لږه 3 مظاهرچیان وژل شوي دي. په عراق کې خلک د درغلیو او اقتصادي ستوندو ضد مظاهره کوي. دا کمیسیون په راپور کې دا هم ویل شوي چې د مظاهرو پر مهال د امنیتي ځواکونو په ګډون له 2500 زیات کسان وژل شوي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او اوس له اسلام آباد د مشال رادیو همکار احمد الله نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته اوږی په مشال ریډیو .com باندې هم زموږ خبرونه شته. تاسو اوریدل شي خبرونه درته ګلیاز وړاندې کړو او د موسم حال مو له احمد الله څخه اوریدل. د جمعیت علماء اسلام ګوند په مشرۍ د حکومت خلاف مظاهره شروع شوې دي. په بلوچستان کې د دې ګوند غړي وایي چې حکومت ورته خندونه جوړي.
کچیر حکومت دغه رکاوټ جوړ کړي نو بیا موږ بلوچستان تمام روډونه بلاکو، بیا موږ خلک په تمام روډو کې ناشت وي او بیا به حکومت لپاره دا ترغه ډیره ګرانه شي.
د خبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلي زلو د پاره 4 ارب روپۍ مختص کړي دي چې هلته پی د تعلیم صورتحال خکې، خو ځایي کسان وایي چې هلته د سکولونو کمې ده. د حکومتي وادو باوجود ولې دغه مشکل پیښ دی؟
غټه چې کومه وجه ده د سکولونو نه بهر پاتې کېدو هغه ده چې هلته کې سکولونه موږ سره کمی ده. په دې وخت کې موږ سره څه د پاسه تقریبا 7000 سکولونه کمی ده په قبایلي اضلاع کې.
حکومت وایي چې قبایلي ضلعو څخه ټیکسونه نه اخلي، خو ځایي خلک وایي حکومت په بیلابیل نمونو دا ټیکسونه دوی نه ټولی. جمهوری غگونه هم اورو را سروس. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان له بیلابیلو برخو څخه د حکومت خلاف د جمعیت علما اسلام فی ګوند مظاهرې روانې شوې دي. دوی نن د کشمیریانو سره د همدردۍ ورځ لمانځ 1 اکتوبر په 1:30 به په اسلام آباد کې ورغونډېږي. د مولانا فضل الرحمن ګوند تور پورې کوي چې د عمران خان حکومت په درغلۍ ورغلی نو ځکه باید ختم او هغه استعفا ورکړي، خو حکومت دا تور بې بنیاده بولي. له بلوچستان هم د دې ګوند غړي روان شوي، خو وایي حکومت ورته ستونزې جوړوي. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اور.
د جمعیت علما اسلام صوبای مشرانو تور لګولې دي چې په تربت او پنجګور کې ځای چارواکو د دې قافلې لومړی را ګرځولې وي او وروسته د دې پرغښتنه اله کړې دي. په دې ترڅ کې په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ملک سکندر ایډوکیټ او مشال ډیډو ته وویل چې د ازادۍ د مارچ په لاره کې هیڅ خنډ د منلو وړ نه دی.
موږ ته دا تر از دغه ملاو سو د مختلفو ځایو ده چې د ازلاو انتظامیه اسی یو پرېشر اچول د فارز مرده مګر خبرو قافلی رکاو کړی وې درول چې دې د ضلع تر حدود د باندې نسی وطن لیکن دغه بدنیتای د خاص کر د صوبایي حکومت یا چوازلاو ته هدایت جاری کړی دی دا تر چې په ضلعو کې جیوای رکاوې د بګران درته پلی
خپل د جمعیت الاسلام صوبایي امیر مولانا عبدالواسی خبرداري ورکړي چې هر ځای کارکونان انتظامی چارواکي ودروي نو د دوی له لوري به هلته سړک بندول کیږي
او که چیرې حکومت دغه رکاوټ جوړ کړي نو بیا موږ بلوچستان تمام روډونه بلاکو بیا موږ خلک په تمام روډو کې ناشتې او بیا به حکومت لپاره دا ترغه ډیره ګرانه شي
ملي خواته د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شوانی او مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ازادۍ د مارچ په لار کې هیڅ خنډ نشته البته پر انصار الاسلام تنظیم باندې د مرکزی حکومت لخوا بندیز لګیدلې دي نو دوی به د انصار الاسلام لټبردار کارکونکي راګرځوي
تر اوسه پورې بلوچستان کې اس ځای د جمعیت یو کارکن هم نه دی گرفتار شوی بلوچستان گورنمنت چې دی هغه پالیسی دا دی چې جمعیت چې کوم ریلیان وځي اس لونګ اس هغه پیسفل دی او امن او امان کې دخل اندازی نه کی او امن امان شو نه جوړیږي نو دا هغه لار بلوچستان گورنمنت هغه نه نیسی لیکن فیڈرل گورنمنت په انصار الاسلام بین لګورې دی هغه کالدم دی بلوچستان گورنمنت پر هغه کمپلای کی پر هغه عمل درآمد کیږي
دلته خبره دا ده ونی ورده چې په صوبې کې د حکومتي جماعت او نېشنل ګوند په ګډون ته اس به اختلاف نورو ملت پالو سیاسي ګوندونو لکه پښتونخوا ملي اومي ګوند او نېشنل ګوند هم د جمعیت الاسلام د ازادي د مارچ کلک ناتړ اعلان کړی دی
اوریدونکو د ایوب ترین رپورټ مور د پامدی اړوند یو بل رپورټ لرو د پاکستان حکومت د اپوزیشن ګوندونو سره یو جوړجاړي تر رسیدلې چې لمخې به د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ مظاهرې د اسلام آباد ریډ زون ته نه ننوځي په بدل کې به حکومت مظاهره چین نه نیسي او مشکلات به ورته نه جوړي جمعیت علما اسلام وایي د دې مطلب دا نه دی چې دوی له خپلې دې غوښتنې چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي په شا شوې دي د اسلام آباد په ریډ زون کې د سفارتونو او حکومتي دفترونو ودانۍ سره ظهیر په اړه رپورٹ لري
لمشال ریډیو سره خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام فی د قومي اسمبلی غړي مفتی عبدالشکور وویل نن په 28 اکتوبر مولانا فضل الرحمن له کراچۍ نه د قافلې په مشرۍ اسلام آباد ته را روان شوه د نوموړي په خبره دوی له حکومت سره یوازې د احتجاجي مارچ لپاره پناستي ځای مذاکرات کړي او په نورو غوښتنو اوس هم کلک ولاړ دي وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې دی وکړې شي او پاین کې اسلامي شکونو ته د تحفظ ورکړې شي نوموړي د ازادۍ مارچ د قافلو په اړه وویل
کراچی کے مولانا سے پخبر آباد کی عادت سو گئی تھی اور آگے سرا بلکل مخلوق پد بلوچستان اور د سند روزی پاکستان کو پوانے کے زمین پروگرامی اور خیبر جنفے داو دین علاوہ غٹ شہروں نے چکم دی کراچی اور تو خیبر پختونخوا ہو تقریباً ہر غٹ ضلع پسند کے بانے ہم اعلان کرے گا جتنا صبح ریلی گانے کوئی
بل پلو بیگا دفاع دا وفاقی وزیر پرویز خٹک پر مشرے دا حکومت و کسیز مذاکراتی ڈلی دا اپوزیشن دنا سیاسی گندون دا رہبر کمیٹی سر دویم ځل مذاکرات وکړل چې پکې د ازادي مارچ او د درنې لپاره پناستي ځای اتفاق وشو له مذاکرات وروسته رسنیو سره خبرو کې پرویز خټک وویل احتجاج د دې اپوزیشن ګوندونو جمهوریت حق ته خو چاته به هم قانون لاس کې د اغستو اجازه نه ورکوي دیوی مونږ په اچ نه سیکټر کې چې اتوار بازار دی داغه سره یو خلاص میدان دی باغی سلا شوی یو چې دوی دغه تخپل جلسوي او ک یا بل سوی اغه دی وکړي او دوی په بلو ایریا اڑخت نزی او دا شن به حکومت د دوی په لار کې هیڅ خندونه نه جوړوي او چې دوی په پرم نه توګه ناسوي نو احتجاج کول د دوی حق ته او پرم نه احتجاج به مونږ نه وترو
احتجاج کوم نه روکه
مشال ریډیو چې د خبريالو د سیاسي چارو تزیه کار حق نواز نه پدی اړه وو پختل نو هغه وی ته دا کیسه ملو یو احتجاجونو مخ نیول به د حکومت لپاره ګرانوي ځکه چې پخپل عمران خان د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد له سلورو میاشتو زیاته درنه ورکړی وه او دارن طاهر القادر او خادم حسین رضوی هم اوږدې درنه ورکړې دي
جنا پس بیا څنګه کیږي د دې انحصار ټول با دا یو د 10 اکتوبر باندې چې کوم اسلام آباد ته تک وی چې هغه کې وشو نه وی کدي ساروي نو دا هغه رد عمل وشو نه وی
بل پلو اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې په کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلې شوی نو باید چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې اعلان کړي خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه رد کړي او وایي ټول ټاکنې پاکي او بے پرې شوی
د مشال ریډیو د اتوار یاد یکشنبه د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنیمو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو،
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا،
د مسافرو غړې
په یو بجا،
هارون باچا هنری غړې
په دونی مو بجو،
د مشال مرکه
په درنی مو بجو،
ستونزه او سرکار
په سلونی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرون تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کو. د درغلې او بتورنو بندي د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نو شریف د درې ورځو لپاره خوشی شو دی. هغه له دې وجه خوشی شو چې د ډاکټران په نا صحت یې ښه نه دی. د نوموړي ګوند مسلم لیگ نون او نورو اپوزیشن ګوندونو پر حکومت تور پورې کړی و چې د نهه شپېته کلن ناروغ نو شریف خیال یې نه دی ساتلی او باید خوشی کی، خو حکومتي چارواکو ویلي چې نوموړي ته ضروري سهولتونه ورکړل شوي دي. احمد الله یې پاړه نور تفصیل درته وایي.
د اکتوبر په شپږشتما اسلام آباد های کورټ په العزیز سټیل مل قضیه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په طبي بنیادونو د راتلونکو نهه ورځې پورې په عبوري ضمانت خوشی کړو. نواز شریف ته چې د اسلام آباد احتساب عدالت د تیر کال په دسمبر میاشت کې په العزیز سټیل مل قضیه کې د وو کلونو د بند او جرمانې سزا اورولې وه، د نوموړي کشر ورور او په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف وکیل د تیر زیارت په ورځ په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړو چې نواز شریف ته اورولې شوې دغه سزا د په طبي بنیادونو وزنډوي، ځکه چې نوموړی ډېر سخت ناروغ دی او ورته د هیواد دننه یا بهر د خپلې خوښې د علاج اجازه ورکړل شي. عدالت د شهباز شریف په درخواست د جمعې په ورځ اورېدنه وکړه او نواز شریف د صحت نه متعلق د ډاکټرانو راپورونو او د وکیلانو دلایل اورېدو وروسته د کیس اورېدنه یې د اکتوبر تر نهه ویشتمې نېټې وزنډوله. د عدالتي فیصلې وروسته د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب رسنیو ته وویل، د پاکستان اولس د ګوند کارکونانو او هر هغه چا چې نواز شریف صاحب لپاره یې دعاګانې کړې دي د ټولو نه مننه کوي. اوس به نواز شریف او د هغه کورنۍ دا فیصله کوي چې د نوموړي علاج هم په سرویسز هسپتال کې جاری ساتي او کنه بل کوم هسپتال ته یې منتقل کوي. له دې وړاندې د اکتوبر په پنځه ویشتمه لاهور های کورټ په چودري شوګر مل قضیه کې نواز شریف په طبي بنیادونو په ضمانت خوشی کړو. بلخوا د پنجاب د صحت وزیر ډاکټر یاسمین راشد پرون د خالی په ورځ د نواز شریف صحت په حق لاره رسنیو ته وویل، نواز شریف د رنځ تشخیص کولو وروسته علاج یې روان دی او نوموړي د وینې په مقدار کې د پلیټلیټ شمیره پنځه څلوېښت زره ته رسېدلې ده. د اکتوبر په څلېرویشتمه نواز شریف ته په ساه اخیستو کې مسله را مخې ته وه، نو د نوموړي په فوري ټیسټونه وکړی شو او د نتیجې راتللو وروسته دا معلومه شوه چې په دغه ورځ په نواز شریف د زړه یوه وړه حمله راغلې وه، خو پر وخت د علاج کولو له وجې دغې حملې د نوموړي د زړه کومه برخه نه ده متاثره کړې. د یادونې ده چې د اکتوبر په پنځه ویشتمه د نواز شریف د میډیکل بورډ یو ډاکټر طاهر شمسی رسنیو ته ویلي وو چې د نوموړي د ناروغۍ تشخیص وشو او د خوشحالۍ خبر دا دی چې نواز شریف ته کینسر نه دی بلکې مرض یې قابل علاج دی او راتلونکو لسو نه تر دولس ورځو پورې به د پلیټلیټ شمیرا واپس نارمل حالت ته راشي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان حکومت ویلي چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند یو مشر حافظ حمدالله پاکستانی نه دی، نو ځکه د هغه شناختی کارت ختم شوی او په ټلویزیونونو باید ورسره مرکې ونشي. د حکومت په وینا هغه افغان دی. د بلوچستان په چمن کې زیږیدلی حافظ حمدالله د صوبایي او قومي اسمبلیو علاوه د سنیټ غړی او وزیر هم پاتې شوی دی. نوموړي د حکومت پریکړه د خندا وړ بللې ده. وایي پر هغه بندیز له دې کبله لګول شوی چې نوموړي د بیان ازادۍ لاندې پر حکومت او پوز تنقید کاوه، ځکه ورته دغه بندیزونه اورول شوی دي. بوروال کاکړ د نوموړي سره مرکه کړې ده او وایي
دا تقریبا په فروری مارچ 2019 کې دی باقاعده یو لیټر استول شوی دی نادراتا. دا لیټر استول دی نادراتا د پاکستان انټلیجنس ادارې ISI چې دا په صاحب شناختی کارت بلاک دا چې زه کله خبر شوم دا لیټر غالبا د 2018 نومبر دسمبر کې استول شوی. ما ته معلومات وشو په 2019 فروری او مارچ، زه نه وم په خبر. بیا ما بجای د دې چې زه میډیا ته تلای یا دا خبرې سره ما کولر بازی جوړولای، نو مشوره نو وکړ. مشوره دا غوښته چې ترو پراپر چینل د نادرا دی پر هغه ولاس. نو بیا ما د نادرا چې کوم په دغه بلاکیچ په صورت کې چې کوم زابطې دي کوم قاعدې دي هغه ما فالو کړ، او بیا دا هغه په نتیجه کې کم څه دی ویریفایډ کول هغه ویریفایډ کو چې کم شی نادراله تی چې ویریفایډ دا هغه ټول کاسان زما سره مشته او بیا دا اسلام آباد هډ کوارټر سره اسلام آباد هډ کوارټر سره بار بار مارا بتاو کد هغه در اشر وخت پورې ما ته دا ویناو چې تا ټول شان ویریفایډ دي او زموږ د نادرا په ذریعہ هم ویریفایډ کړی دي د نورو ذرایع سم مو په خپل ویریفایډ کړی دي لہذا ته مطمئن اوسه دا مس هندلنګ شوی دي دا په غلط فهمي کې دا کار شوی لاسټ ټیم چې زوارانم دلونه تلفر دي مخکې دی ما کول چې تا چې موږ انټریئر ته واستاو ما چې وکړې هغه لټر دې ما شته کار کینسل کړی هغه خلاف به د قانون مطابق په انټریئر کې ما خپل کیس اډمټ کړی او چې کیس مې اډمټ کړی اوس دا دې پر میډیا باندې کیمرا ته پاتې دا ول څه سمره و
په دې مودا کې تاسو جنښت کارت بند او ورسته در بند کړ
نه شې کارت بلاک کړو
هغه تور پور کوي چې تاسو د پاکستان نه یاست تاسو په دې اړه څه دلیل لرئ
چمن چې دی چمن شار زاد پاک افغان بارډر دی د کوټه تقریبا یو سل شل یا یو سل 25 کیلومتر دی د چمن د شار خلک ما پلار هم پیژندو ما هم پیژنه او زه د چمن د شار وسیدونکی او په چمن کې زما پیدایش شوی دی زه به هغه محله هم وشم محله اجیاسن محله چمن کنداری بازار دلته زما پیدایش شوی دی په 1988 کې شوی دی په کوم کور کې زه پیدا شوی یم دا د کور نمبر دی 13-10 په دې کور کې زما پیدایش شوی دی او د دې کور پټه جوړه شوې ده د میونسپل کمیټي سره زما د پلان نوم قاری ولی محمد او په چمن کې په قاری ولی مشهور دی او زموږ په چمن کې دینی تعلیمي اداره هم شته دا دینی تعلیمي اداره دا په 1980 کې د دې بنیاد شو شوې دی په 1985 کې د دې په ټاپره تا ده د 1900 اویا فرد او انتقال پروت دی رک جامع مسجد دی د 1900 اویا د دې فرد پروت دی جامع مسجد زما پلار په 1900 اویا کې د محکمه ایجوکیشن کې باسته معلم قرآن ملازم پاتې شوی دی ادران په هغه زمانه کې شوی دی چې ګڅه کې عبدالله او کوشن ضلع نه و کوټه ضلع و په چمن کې دغه دوه قومونه دي یو چې څه کام دی یو مرزي کام دی زما د مرزي کام او د مرزي قبیلې سره تعلق دی
چې هر څه مو ورته شو دلې دی او بیا هم شناخت کارت در بند کړ نو اوس به څه کوي تاسو
ورزه خو د خپل وکلا سره مشوره کوم وکلا سره مشوره کوم داغه بعد د از خپل دغه ښکار کوم چې زه څه چم کوم
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه په سپه ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال رډیو ته غوږی سوریدونکو د خبر پختونخوا حکومت کڅه هم دا نه مني چې په صوبې کې د شامل شو قبایلی سیمو څخه ټیکسونه اخلي خو د دې سیاستوال او کاروباران وای حکومت رښتیا نه وای د دوی په خبره حکومت وعده کړی و چې قبایلی ضلع غریب دي نو له دې وجې به تې 50 کلونو لپاره ټیکس نه اخیستل کیږي خو اوس په مختلفو نومونو باندې دا ټیکس اخلي په دې اړه د انیسا اجمل رپورټ ورو
د خیبر پختونخوا د خزانی وزیر تیمور سلیم جګړه وای حکومت د فاټا انسمام رستو تر 50 کلونو پورې په قبایلی ضلعو کې د ټیکسونو نه لګولو په خبره اوسم ولاړ دی نوموړي د خبره د اکتوبر په 26 لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د خیبر پختونخوا د اکسایز اینڈ ټیکسیشن محکمې لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی چې صوبایي حکومت وو قبایلی ضلعو ته د ټیکسونو یادې محکمې دایره کار د غسولو پریکړه کړې ده تیمور سلیم جګړه په دې اړه زیاته کړه
څنګه دې ایکسټند کړې دا پته نه چاته نه لاره دا قبایلی اجلاس ایکزمپشن دي ایست ټیکسز انت د دې ایکسټند شوې انلس اني ثینګ واز الریډي پېډ د اف بی آر ټیکسز په تور هم بارډر باندې کو باندې ستل کیږي دا یو قبایلی اجلاس سره تعلق نشته سره مونږه بتا دا 15 کال چھٹی ورکړې 15 کال په دې باندې خبره
خو په قبایلی ضلعو کې ځینې کسان دا تورونه لګوي چې حکومت په دې سیمو کې د انکم ټیکس او بانکونو قانون په سیر ځینې قوانین عملي کړي چې لوجه قبایل رسمي او غیر رسمي دواړه ټیکسونه ورکوي پا په مومندو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي غړي نثار مومند ویل چې حکومت په قبایلي ضلعو کې د کار روزګار او تجارت لپاره سمې هلې ځلې نه کوي خو په ځینو شیانو یې ټکسونه اخیستل پیل کړي دي.
دلته د منسټر صاحب دا خبره بالکل غلطه ده چې دلته هر څه لري، بلکې دوی صرف او صرف ټکس کلیکشن کوي. دوی زموږ نه بالکل ټکسونه شروع کړي دي په تنخواګانو کې، نه چې موږ نه په ټلیفون بل کې مخلي، موږ نه د بجلی چې کوم بلونه په هغه مطلب کارخانو نه کوم بل دی په هغه کې هغوی هغه ټکسونه اچولي دي. اگر چې دغه ټکسونه غیر قانوني دي، ځکه چې موږ ټکس اکزامت خو دوی را باندې شروع کړي، چې موږ سره دلته په فارس کې یو ټکس راوړی دی چې 500 روپۍ په تاسو باندې د یو پیک اپ چې دا موږ خشاکي لرګی راو د دې غرونو نخ نه هغه 500 روپۍ ټکس اخلي. آبادۍ دپاره د بارس لرګی دی چې د پنجاب نه راغلی، د سند نه راغلی، نو په هغې هم دوبر چې بېرته جنسۍ ته دلی ته راننوځي نو په هغې دوی دوباره ټکس اخلي.
د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه پښتونیار وایي په قبایلي ضلعو کې د پرمختیا کارونه سم نه کېږي او قبایل د مالي مشکلاتو له وجې د ټکسونو ورکولو جوګه نه دي.
حکومت عجیبه غونډې کې په ال یوشي باندې یو تل لپاره یوشي باندې بېرته منکرېدل دي. یو خو په قبایلي اضلاع چې کوم دی هغه د کاروبار دپاره داسې دا چې بالکل هغه کې اوس هم د آبادۍ او د ترقۍ د خوشحالۍ د روزګار یو شی پکې موجود نه دی. یو طرف ته وایي چې د 5 کال لپاره به مطلب دی دلته تمام ټکسونه چې کوم دی دا به مات دي. بل طرف ته دا مختلف د ټکسونو هغه دغه لګوي، موږ لګوي زه په خپله باندې ډېر زیات کوشش مې چې دلته انډسټري سټیټ موږ جوړ کړو، مطلب دی چې خلکو ته یو روزګار ورکړو. نو په دې شته روزګار کې خو خلک دومره پریشان دي چې خلکو کاروبارونه خپل بند کړل، د مهنګۍ په وجه باندې، د درتالونو په وجه باندې. دا ټکسونه څوک ورکولی شي؟ ټکسونه خو په بندوبستي علاقه کې چې هغه خلک هلته دلګي ده، هلته مطلب دی تمام وسایل دي، هغه خلک وجاړه دي کاروبارونه بند کړل، موږ به کوم ځای نه ټکس ورکوو.
په وزیرستان کې د رایټرز خبري ایجنس خبریال سعود الرحمن وایي په قبایلي ضلعو کې د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې کورونه، سکولونه او دغسې نورې ودانۍ وړنګې شوي دي. نوموړی وایي له ټکسونو سره د قبایلو ستونزې لا نورې زیاتېږي.
نو بالکل دا ایکسټینډ کړی دی او چې یعنی نیر ڈسٹرکٹ چې کوم وی لکه دی نارتھ وال چې کوم بنو یعنی فرسٹ ڈسٹرکٹ چې غسر لګي، نو هغه چې کوم ای ٹی او دی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر ڈسٹرکٹ وال، نو هغه ته اضافي چارج ورکړو، دغه ته ټانک وال ته ساؤتھ وزیرستان ورکړل، نو اوس یو ډراما اوس آپریشن نه بعد حال جوړ شو چې خلک غریبان کورونه نشي جوړوي، نو ټیکس لیا دے گاڑی وال سیزونا وی یا تا گاڑی رجسٹرڈ کا وی لیا کا کوئی ولے چلتا قبائلی علاقہ وا ٹول ڈان کسٹم پیڈ گاڑی او دا سیزونا یا ور سرا پراپرٹی ٹیکس دا چونکہ ایک سائی سرا راضی نو پاسیبل نه دا څه خو وای چې و ډراما دا.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په قبایلی ضلعو کې د پرمختیا ګڼ کارونه پیل کړی دي او صوبای اسمبلی ته د قبایلی استاسو راتللو سره به د دې سیمو ستونزې لا نورې سر هواری شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ ته دروړو. د خبر پښتونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو د تعلیم ښه کولو لپاره 4 ارب روپۍ بیلې کړي دي. اول ته به مصرفي خو ځایي خلک وایي چې دلته سکولونه نشته، اول د سکولونه جوړ شي. په اړه یې د ممتاز بنگش رپورټ اورو.
صوبایي حکومت قبایلي ضلعو کې د سکولونو ودانۍ رغولو لپاره 4 ارب روپۍ ورکولو منظوري ورکړې. دا روپۍ به په سکولونو کې د پیرنټس ټیچر کونسل یا پلرونو او استادانو کمیټې د لارې خرچ کولی شي. دا خبره تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار زیولا بنگش د اکتوبر په 26مه مشاره ډیو سره خبرو اترو پر مهال کړی ده.
پول ډیو سمو مهدایات جریکو او ټول ال تک ایم پی اے سور دی اغي تمم دا ریکوست وکړو چې دا پیسې د تاسو دي، د پیسې حکومت تاسو ته بدل کړی وي، نو ان شاء الله د دې قبایلي اضلاع کې به تاسو ګورو چې دا پیسې لګیدن شوري شي او ښه طریقې سره لګیدن شوري شي.
بلخوا د تعلیمي چارو پوه او د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان یو چرواکي عمر اورکسي مشارې ډوته وویل چې د اعلی وزیر سلاکار یو ښه ګام پورته کړي، خو اول د باید دا وکتل شي چې په قبایلي ضلعو کې یادې کمیټې یعنی پی ټی سی فعال هم دي او کنه.
زما چې کوم د انفارمیشن مطابق په کاغذي کروینو کې هغه پی ټی سی فنکشنل دي خو فزیکلی آکسان نشته. ډېر چې کوم هغه چیرمنان دي هغه پکې فوت شوی دی، ډېر خلک دي چې هغه نشته پکې. او ټول نه بل خبر ده چې کوم گرلز سکولونه دي هلته خو سره د پی ټی سی کانسپټ شته هم نه، خو اول خو هغه پی ټی سیز باندې کار کول پکار دي چې هغه پی ټی سی فنکشنل شي.
نوموړي زیاته کړې چې په قبایلي ضلعو کې 9.5 لک نه زیات ماشومان داسې دي چې هغوی سکولونو نه بهر دي. د دې وجه دا ده چې دا ماشومان سکولونو ته لاسرسی نه لري، ځکه د سکولونو زړې ودانۍ رغولو سره سره باید په قبایلي ضلعو کې د سکولونو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې شي او نور ښوونکي دي هم باید وګمارل شي.
چې کوم 67 لک مشومان سکولونو نه بعد د قبایلی اضلاع کې چغه کې 75% ګرلز دي، د هغه غټه چې کومه وجه ده د سکولونو نه بهر پاتې کېدو هغه ده چې هلته کې سکولونه موږ سره کمی ده. په دې وخت کې موږ سره څه د پاسه تقریبا 7000 سکولونه کمی ده په قبایلی اضلاع کې، او څه د 14000 استادانو کمی ده.
بلخو د اعلی وزیر سلکار زیوله بنگش په رستیو کې ویلي چې په قبایلی ضلعو کې 15000 استادان ګمارلي، او په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کولو لپاره ډېر ژر نور ښوونکي یا استادان هم وګمارل شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهار.
روزم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دولسنی بجې شوې. له ګلایس خد خبرونو لنډی زور. نن په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد آزادي لاریون پیل کړی، او له حکومتي کمیټې سره په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرې په ځای صلح شوې دي. اپوزیشن ګوندونو نن د کشمیریانو سره د یووالي ورځ لمانځي، او د دې وروسته به د حکومت ضد احتجاج شروع کوي. بلخوا د فاقي حکومت و کسیزه کمیټې د اپوزیشن مشرانو سره مذاکراتو په دویم پړاو کې په اسلام آباد کې د مظاهرې او احتجاجي ناستې ځای په اړه صلح شول. اسلام آباد ہائی کورٹ پرون د مسلم لیگ دون رهبر نواز شریف ته په یو بل مقدمه کې هم په طبي بنیادونو عبوري ضمانت ورکړو. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په العزیزیه مقدمه کې د دربارۍ په تور د 2 کالو د بند سزا تیروي، او په 14 ګرمیز مقدمه کې د احتساب ادارې په جوډیشل ریمانډ کې دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو استازي وایي حکومت د ژمنو باوجود د ټیکسونو نظام هغه سیمو ته غځولی دی. خو د خیبر پختونخوا د خزاني وزیر تیمور سلیم جګړه په پیغام مشال دی کوي حکومت اوس هم په دې خبره ولاړ دی چې تر 50 کلونو پورې به په قبایلي ضلع له ټیکسونو مستثنا وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن به نن د ولسمشریزو ټاکنو لومړنیو پایلو د اعلانولو نیټه څرګنده کړي. دا خبره د کمیشن یو وایان عبدالعزیز ابراهیمي بیګه مشال دی کړي. د افغانستان په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې درې دیش وسلوال وژل شوي دي. دا خبره د کندهار د پولیسو وایان جمال ناصر بارکزی کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په داسې حال کې یو مهم بیان جاری کوي چې د راپورونو تر مخه امریکایي ځواکونو د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي په پټنځای عملیات کړي دي. د ګڼو خبري رسنیو سی این این ټلویزیون، نیوز ویک او رویټرز خبري ایجنسۍ له راپورونو تر مخه امریکایي ځواکونو د شام په شمال کې د داعش ډلې مشر البغدادي په مشکوک پټنځای برید کړی، او د ناڅرګند چارواکو په حواله ویلي دي چې هغه وژل شوی دی. پخوا هم د البغدادي د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي ول، خو دروغ ثابت شول. لویدیځو رسنیو بیا خبر ورکړی چې د عراق وزیر اعظم عادل عبدالمهدی د حکومت ضد مظاهرو ختمولو لپاره د ترهګرۍ ضد ځانګړي ځواک د لیږلو امر ورکړی. مشال ریډیو ری اوریدونکو ګلایا سره د خبرونو لنډیز وای. اوس هم له احمد الله څخه د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداریو غټ کېو.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي حکومت او اپوزیشن ترمنځ د ازادۍ مارچ په حق له د تیرې جمعې پورز د مذاکرات دوه پړاوه به د څه نتیجې ختم شول، خو خبر دا دی چې دوانو ډلو خبري اترې په جاري ساتلو اتفاق وکړو. ورځپاڼه لیکي احتجاج کول د هر چا جمهوریت حق دی، او په دې حق تر هغه وخته بندیز نشي لګیدلې تر څو چې عدالت نامناسب و نه ګرځوي. که د مارچ دوران د امن او امان حالات په ځای و نه ساتلې شو، نو حکومت لخوا څه هم حکم ورکړي کېدای شي. د پاکستان حالات د چانه پټ نه دي. په داسې وخت کې یوه معمولی غلطي هم په سیاسي تاوتریخوالي کې نوره اضافه کولای شي. ورځپاڼه لیکي حکومت او اپوزیشن خپل منځي معاملات د مذاکراتو د لارې حل کولو یوه ښه فیصله کړې ده، نو په کار ده چې سمنځنۍ لارې دې راوباسي، او حکومت له په کار دي چې د اپوزیشن جایز غوښتنو په منلو سره دې دا معامله هوار کړي. نوای وخت ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات په ښه ماحول کې وشول چې پکې د دواړو خواو نه تجویزونه پیش کړي شول. خود مولانا فضل الرحمن لخوا د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کیږي، او نوموړی د خپل ازادۍ مارچ له وجې په هر حال کې د حکومت خاتمه کول غواړي، خو تر اوسه د فضل الرحمن لخوا داسې جایزه غوښتنه مخې ته نه راغلي چې په منلو سره یې دوباره انتخابات وکړي شي. ورځپاڼه لیکي ملک چې دا وخت د کم بحرانونو سره مخ دی، نو په دې حالاتو کې جلسې جلوسونه او درنو له وجې دا مشکلات نور هم زیاتېدلی شي، او په مذاکراتو کې موجود ټول سیاستوال د دې هر څه نه په ښه شان خبر هم دي. نو په کار ده چې د احتجاجونو
پرځای د حکومت سره په ګډه ملک د دې مشکل حالاتونه راوباسي او حکمران ګوند له هم پکار دي چې کوم د انتقامی سیاست کولو تورونه پرې لګي نو د دې تاثر د ختمولو کوشش دی وکړي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د ساحیوال په پیښه کې ککړ د شپږ پولیس اهلکارو په خوشي کولو نوټس اخیستی دی او پنجاب حکومت ته یې د عدالت فیصلې پر ضد د اپیل دایر کولو ویلي دي. ورځپاڼه لیکي ساحیوال پیښې فیصلې له وجې نه صرف د ملک په عدالتي نظام یو شمېر پوښتنې راپورته شوې دي بلکې پولیس محکمې لخوا خپل اهلکارانو د بچ کولو سوچ هم د ولس په وړاندې راښکاره شو. ورځپاڼه لیکي د وزیر اعظم په وینا جوړې کړې شوې کمیټۍ ته دا کتل پکار دي چې ګواهان ولې په شا شول، آیا د وژل شوو کسانو کورنیو ته د دیت رقم ورکړی شوی دی یا پولیس د ویرې نه خلکو بیان ورکولو نه ډډه وکړه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په پاکستان کې د حکومت لخوا د طبي رجستریشن بورډ د ختمولو او په ځای د څارنې یوې نوې ادارې د جوړولو ګام په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د زمې لخوا پر ایران د نوي اقتصادي بندیزونو موضوع ته کتل کړي. د دوړو مقالو مهم ټکي درته ملیحه مرزا ده وایي.
له برتانیې خبرېدونکي ډیلی ټلیګراف رسپانه لیکي چې په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو او ډاکټرانو د حکومت لخوا د میډیکل رجستریشن محکمې ختمولو فیصله غیر جمهوری بللې ده، خو حکومت وایي د دې محکمې ختمولو سره به طبي معیارونه ښه شي او درغلي به ختم شي. د پاکستان حکومت د میډیکل او ډینټل کونسل یا پی ایم ڈی سی ختم کړو او د مرکزي دفتر تړلو لپاره پولیس واستول. رسپانه لیکي حکومت موقف لري چې د پی ایم ڈی سی پر ځای به د سارنې نوې محکمه جوړوي چې پکې به د شخصي میډیکل کالجونو لپاره معیارونه ټاکي. ورځپاڼه د ډاکټرانو او اپوزیشن ګوندونو په حواله لیکي چې دوی به د حکومت د دغه اقدام د مخې نیولو لپاره کوششونه کوي. ورځپاڼه لیکي د پی ایم ڈی سی ادارې په اړه داسې رپورټونه ورکړل شوي چې په درغلو کې ککړه ده. ټلیګراف ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د غیر معیاري او جعلي ډاکټرانو له وجې د صحت نظام ډیر خراب دی او په میلیونونو خلک د صحت اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. ورځپاڼه لیکي چې د پی ایم ڈی سی تر 200 څخه زیاتو کارکوونکو د حکومت ضد مظاهرې هم کړې دي. بلخوا ورځپاڼې د اپوزیشن ګوندونو په حواله لیکلي چې په دې معامله کې پارلمان په اعتماد کې نه دی اخیستی او له دې سره د هیواد نورې ادارې هم اغیزمنې دي شي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پر ایران نوی بندیزونو لګولو سره دغه هیواد نور د یوازې کولو کوشش کړي. د امریکا خزانه او د بارنو چارو وزارت یو نوی پروګرام شروع کړي چې مقصد یې ایران ته د بشري مرستو مخه نیول دي. ورځپاڼه لیکي چې دا ولسمشر ټرمپ انتظامیه پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه لګولي دي چې دغه هیواد اقتصاد ته زیان رسولی دي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د خزانه وزارت په خبره ایران په غیر قانوني توګه د پیسو لګولو کې ککړ دي ځکه یې نوی بندیزونه لګولي دي. امریکا د ایران پر حکومت تور پورې کړي چې د هیواد مرکزی بینک، سرکاری کمپنی او سپاہی پاسداران انقلاب هغو ډلو ته په غیر قانوني توګه پیسې ورکوي چې امریکا ترګرې ګرځولي دي. خو د ولسمشر ټرمپ تنقید کوونکي پر نوو بندیزونو پوښتنې راپورته کړي دي. ایران د دغو بندیزونو په اړه څه نه دی ویلي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغو سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 621 کلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کلو هرتز.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. یو شمېر رسنۍ وایي چې د داعش وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې په شام کې وژل شوی دی. سپینې ماڼۍ تر اوسه پورې د دې تایید نه دی کړی، خو ویلي دي چې نن به امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو مهم بیان ورکوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا بیان د داعش د وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادی پاړه دی او کڅنګ په دې اړه د پامیر ساحل رپورټ اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په داسې حال کې یو مهم بیان خپروي چې له رپورټونو سره سم ځواکونو یې د وسلوالې ډلې داعش د مشر ابوبکر البغدادي پر پټنځي عملیات کړي دي. د سپینې ماڼۍ ویاند هوګن ګیټلې د اکتوبر پر 26 شپې ناوخته وویل چې ولسمشر ټرمپ په مهم بیان خپور کړي خو نور تفصیلې ورنه کړ. تر دې مخکې ټرمپ پر ټویټر پاڼه د معلوماتو ورکولو بغیر ویلي ویل چې یو غټ کار شوه دی. معلومه نه ده چې د ولسمشر ټرمپ بیان به پر همدې موضوع وي او که څنګه. سی این این ټلویزیون د چارواکو په حواله ویلي دي چې بیان به د بهرنیو چارو له پالیسۍ سره تړلی وي. نیوزویک مجلې د یو ناڅرګند امریکایي پوځي چارواکي په حواله خبر ورکړی دی چې په برید کې بغدادي وژل شوی دی. د سی این این، نیوزویک او رویټرز اژانس په ګډون د یو شمېر رسنیو له رپورټونو سره سم امریکایي ځواکونو د شام په شمال غربي سیمه ادلب کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر البغدادي پر مشکوک پټنځي برید کړی او هغه یې وژلی دی. رویټرز خبری اژانس د نمونو له اخیستو پرته د عراق د دوو امنیتي چارواکو له خولې ویلي چې بغداد ته خبر ورکړل شوی چې د داعش مشر د هغه د ځای تر معلومولو وروسته په داسې حال کې وژل شوی چې نوموړي غوښتل خپل کورنۍ د ترکیې پولې ته ولېږدوي. له رپورټونو سره سم ځانګړو ځواکونو د عملیات تر ګټورو استخباراتي معلوماتو ترلاسه کولو وروسته کړي دي. پخوا هم د بغدادي د وژنې خبرونه ورکړل شوي ول خو هغه درواغ ثابت شول. د 2013 زیږیز کال په فبروري کې امریکایي چارواکو ویلي ول چې ابوبکر بغدادي په 2013 زیږیز کال کې په بمباری کې ژوبل شوی و، نو ځکه یې تر 500 میاشتو پورې د ترهګرې ډلې داعش مشري نه کوله. بغدادي د عراق دی او امریکا یې د نیولو یا ځای ځایګي معلومولو لپاره 25 میلیونه ډالره انعام ایښی دی. نوموړی دوه ودونه لري، له لومړۍ مېرمنې یې څلور او له دویم یې یو زوی دی. د اپریل په میاشت کې بغدادي په 50 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یو ویډیو کې ښکاره شو. د داعش د الفرقان څانګې په خپرې کړې ویډیو کې هغه په کراره کراره خبرې کولې. نوموړي د خپلو مهمو مشرانو د وژنې د غچ اخیستو خبره وکړه. تر دې مخکې هغه په 2014 زیږیز کال کې په یو ویډیو کې د عراق په موسل کې په یو جومات کې د وینا پر مهال خوول شوی و. تر هغې وروسته داعش وسلواله ډله په شام او عراق کې وځپل شوه. دې ډلې په 2015 زیږیز کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د مشرانو اعلان وکړ. په افغانستان کې د دې ډلې ډېر زور په ننګرهار ولایت کې و، خو افغان او امریکایي ځواکونو پرې پرلپسې حملې کړي او ګڼ مشران یې وروژلي دي. د تیر زیارت پر ورځ د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل مطبوعاتو ته د داعش هغه 13 وسلوال وښوول چې حکومت ته تسلیم شوي ول. له مېرمنو او بچیو سره دوی 2 کسان کېدل چې 3 کورنۍ یې د اردن او 4 د پاکستان دي. په دوی کې د اردن یو کس خبریالانو ته ویل چې دی د ترکیې او ایران له لارې افغانستان ته رسېدلی دی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه ایپ باندې تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټولو خبرونو ته لاسرسی پیدا کړئ. که چیرته د ایپ ډاونلوډولو کې څه مشکل لرئ هغه هم موږ ته ووایئ. همدارز تاسو دا هم کوی شئ چې د مشال ریډیو د ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم زموږ خبرونه واورئ. او د دې علاوه موږ په فیسبوک او ټویټر او انسټاګرام باندې هم یو. تاسو کولی شئ د هغې د لارې هم د مشال ریډیو بیلابیلو رپورټونو، ویډیوګانو او تصویرونو ته لاسرسی پیدا کړئ. که په دې هر څه کې په مختلفو لارو باندې تاسو د مشال ریډیو د خبرونو په اوریدو کې کومه ستونزه درلوده نو موږ سره خامخا شریک کړئ. او اوس هم د وادې سره سم تاسو ته جمهوري غږونه خبرونه دراورو. دا تاسو عبدالحی کاکړ جوړی.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شرح غلاست وایم. پاکستان په 1978 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندی د هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلې چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر دېرشو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ شوی. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابري بنیادي بشري او کامل حقوقو لپاره سیاستوالانو وکیلانو خبریالانو لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللي، شکنجه شوي، وهل شوي، ټکول شوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوري ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نن د شاعر او لیکوال جعفر خان جعفر کیسه دراوړو.
اخیر په مرګ په ژوند کې کتال په ژوندانه کې داسې نوې چیز کال په کال په ژوند او یو پلن مې زولنې د خونو باسې راځم یو پلن مې زولنې د خونو باسې راځم دور تم ساده تور زم په خیال په ژوندانه کې
دا شیر او شخص د جعفر خان جعفر دی. په شیر کې د زولنو او جیل ذکر شوی دی. جعفر خان جعفر یوازې دا نه بلکې ګڼ شمېر شعرونه د خیبر پښتونخوا د ملاکن په زندان کې لیکلي دي. نوموړی جیل ته څنګه واچول سو دا هم یو ځانګړې کیسه ده چې د قلم او تاریخي واقعاتو سره تړلې ده. خو تر دې لمخه چې د هغه زندان ته د تلو کیسه وکړو، لومړی به د جعفر خان جعفر ژوند ته لنډه کتنه وکړو. هغه په 1915 کال کې د باجوړ په ګنګ سالارزو کې پیدا شوی دی. خود د پوینا ابتدایي تعلیم په کلی او نورې د باجوړ مرکز خار کې کړی دی.
ګورنمنت هاي سکول خار کې د فکمه حکومت څنګه نه پاتې ما تعلیم جاري ونه ساتل شو. دا هغه تعلیم جاري نه ساتلو وجه یو زما زیاته دغه دا و چې زما د نن چې هغه کم هغه احساسات او هغه شاعرانه هغه ز تعلیم ته نه پریښودل ما. بل دا چې زه شاعرۍ نه مخکې ما مصوري کوله. ما به سکول په دور کې د ماشومان په داس کې ما دا نقشې جوړولې دا توتیان دی او دا ځنګلي دی او دا ونې دی او دا دغه تالابونه دی او په دې کې لیدي ما به دا جوړولې. که زما والد صاحب شوپیان په وخت کې به سزه پېښور ته راتلم نو بیا ما په دې سینماګانو باندې چې دا غټ غټ تصویرونه ولیدل د دې فلمي اکټرانو نو ما زه حیران غوندې شوم چې مال آیا دونه غټه کیمرا څنګه تصویر زونه غټ وباسي. کنه زما په ژوند کې تیر ځل دغه دا لیدلو غټ غټ سینماګانو تصویرونه ولیدل.
کالو 1990 جعفر خان جعفر له ملګری سره د یو دوست په واده کې د ګډون لپاره په خپل گاډی کې روان شو. خو چې کله د ملاکان سر ته ورسید هلته پولیس و درولې، تلاشي وسوه او هغه ته تانې ته د تلو وویل شو.
په ملاکان کې د 1997 کې ونیول شو ما. نو هغه کې ما یو بخمونیر د باجوړ د بخمونیر یو ډیر واقع تیر شوی دا یو د عبدالمتین خان واقع تیر شوی دا. بخمونیر خان چې هغه بیا هغه ماخام دی د بخمونیر د جرمنی ټکا راځي او د بخمونیر په نوم باندې یو فلم هم جوړلی لکه دا واقع پرې پشت او په دې ګلبیله باندې شو. ما د دې دواړو یو فرضي خطونه یو بل ته ولیکله. نو هغه ما چې هغه خطونو کې داسې حقایق را مخې ته شوي وو چې لکه هغه به خلکو په خولې باندې ویل یو بل ته خو لیکلي تحریري ته ور نه وګڼي چې چا ثبوت کړی وي چې او دا. نو هغه کې خدای شته حاجي محمد اکبر ملک یو ډېر چې کاکاجي سنوبر حسین کې تعلیم هم کړی دی او کاکاجي سنوبر حسین چې په باجوړ کې په سوال کلا کې د ملک عمر خان کوو نو هم د هغې په کور کې وو. نو ماته محمد اکبر ملک خدای شته وویل چې دا ځان ته وساته خو دا چرته اخبار دي سالې زما ورکوه. هغه ما د ملکان نه صابر حجازی با د ملکن اسار نومي ورساله اسلام ما هغه هغه کې چاپ کو.
د جعفر خان جعفر له خبرو با د جن اوریدونکو په ذهن کې سوال پیدا شوی چې بخت منیر او عبدالمتین خان د څوک. تر یاله مخه چې د هغه د زندان خبر وکړو اول به د تصویر واځي کول لپاره د بخت منیر او عبدالمتین خان په اړه معلومات درکړو. بخت منیر د باجوړ اوسیدونکو چې د خپل وخت له خانانو سره د جایداد پر سر جګړه کړې و چې نن هم په ولسی سندرو کې یادی شي.
اونم یا غم خاله تا مونږ درمنه
دا بخ منیر مار خانانو او دا زمکا غفتی وا او بیا اغی دا حسد خان تے یو میراثی دغه داوی لرلی نو بیا د بخمنیر خان دوی دغه وشو چې دغه سره مرګری برابر کړو او په دې ګل دیلا مې یو ځای یو ګډر دی وسم څه دی ډیر مشهور هم دی او دې ګډر کې دوی د ستاندس جوړ کو چیرې موږ د پرشت کلی دا کوټ نیسو لکه چې دا موږ نیسو دا موږ قبضه کړو په دې کې به قومونه راشي آیا دا عمل وکړو موږ ورته موږ ته ما ته خپل حق ونې میلاوي نو هغې کې کله حمله وکړله هغه پرشت په کوټ په کلي ننوتل او کوټ یې ونیو رس ته وختل نو دې کې اخان باندې ډزې وکړلې اخان ولګېد بد شو دې کې قومونه راغله د بخمنی سره چې کوم خلک وو مرګري ورسره وسو نو قومي خلک وو خانانو دې پرشت خانانو وژلې نه شو لیکن دا ردی یو ورور عزیز وو نو دا یې په کوټ کې مړ کړو.
عبدالمتین خان د مشهور پښتون اتل عمر خان جندل مشر زوی وو. عمر خان جندل یو قبایلی مشر وو د باجوړ واکمنو. هغه وخت پر هندستان د انګریزانو واکمنی وه او عمر خان جندل به ورسره د ازادۍ جګړه کې ښکیل وو. خو چې کله هغه په 1940 کال کې د چترال ریاست په داخلي چارو کې مداخله وکړه او د چترال مهتر امان الملک له تخته په غورځولو کې کامیاب شو نو انګریزانو عمر خان ته د چترال پرېښودلو حکم وکړ او هغه افغانستان ته جلا وطن کړ چې هلته په 1903 کال کې مړ شو. د عمر خان تر مرګ وروسته د هغه زوی عبدالمتین خان باجوړ ته سونسو چې خپل جایداد بیرته ترلاسه کړي.
په عمر خان په زامنو کې عبدالمتین خان یو زوی نو بیا هغه راغی د هغې دلته په ترکاني قوم باندې جرګه وکړه چې زه اوس زما پلار هلته وفات شو زما جندول دی زما جایداد دی زما ټول علاقه ده او دا زما نیولې د دیر نواب ده زه اوس راځم او زه بیرته به خپل کلی یم. دلته اوس زما د باجوړ د ترکاني قوم فیصله وکړه چې آو تو عبدالمتین خان راغی په تور کلا او ته وي متین په تور کې تور کې سلابانو چڑا راضی نو عبدالمتین دولتابتی ریڈیو پاکستان میں زما خل داستی سندر ادا چلتا رجی جی نے تو عبدالمتین خان تور کلا اونی والا او هغه کې تقریبا تاریخ د کلی کې چې تقریبا 120 فوشا په 140 کې مړی دی وکړل او نو بیا په سی لخر وشو د دې یوازې په نور چې دغه کم خلکو دا کلا نیولې ولا خپل کلی دا کوټه سنولې هغه کې د شپې لا څوک چې پیسې واغستلې عبدالمتین خان یوازې پرېښودل یې په کلا کې بند کړي وینو مدیر نواب راو هلته په دیر کې نظر بند کړو د برګه پورې هغه نظر بند او نو اوس صبر په دیر کې کړو.
په ولسي سندرو او په خلکو کې د بخت منیر او عبدالمتین خان د جګړو په اړه خبرې مشهورې دي چې له لیکل شوې تاریخه مختلفې دي. جعفر خان جعفر د قلم په څوکه په افسانوي انداز دغه ولسي خبرې ولیکلې. پدې کې د بخت منیر او عبدالمتین خان پر ملګرو او مایتونو باندې تنقیدونه شوې دي. هغه دا په داسې انداز لیکلي چې بخت منیر عبدالمتین خان ته، عبدالمتین خان بخت منیر ته د خط په بڼه کې خپله کیسه کوي. د جعفر خان جعفر غالب ګمان دی چې حکومت د هغو خلکو په لمسون پر د مقدمه جوړ کړه چې د بخت منیر مخالفینو چې نن هم خاندان په باجوړ کې دی. حکومت پر د دا مقدمه د نن کسټم ګاډي درلودلو جوړ کړه.
اری چې په وخت کې اختیار وو ټول سیستم دا څه و چې یو سړی د بابارم جوړېدل اصل چې آیا تا دا دی هغه دی چې دته په کوم دا چې انتار چې ډیریکټر شوی مو چې را دې په دې کې وصله دا وو په دې کې منشیت یو په دې کې دا دی نو هغه خود عدالت کې وسم شته دی عدالت په ما باندې هغه د دروغو دته دا دی هغه دی چې ما ته هیڅ شی برامد نه وو هو دا له یو نان سیستم وو تو په هغه وخت باندې نن چې سم اجازه کې پولیټیکل پرمټ ورکاو غاړي لري درې مرستو لکه دا هغه پارت باندې زما دغه برابر وو او دغه دا نور څه په دې لږ بچی هغه کې لکه وروسته هغه بوتي والے کیږي او د عدالت نو اختیار وو لکه هیڅ نه کېدل خو بیا هم دومره دغه څه چې دغه ملکان او استاد ودین زما خل له چې دغه څه هغه بیا ما چې هغه کې اپیل وکړو او زمان میر زمان د تعالی شوتینو
البته مقدمه دا شایي چې حکومت د جعفر خان جعفر پر ضد د لیک نه بلکې په غیر قانوني توګه د گاډي چلولو په تور زندان ته چول شوی. جعفر خان جعفر یو کال وروسته یعنی په 1998 کال کې له زندانه آزاد شو. په هغه جوړ سوی مقدمه عدالت خارج کړه. خو نن هم په 2019 کال کې شاوخوا 20 کال وروسته د زندان وخت یادوي، نو په ذهن کې دا سوال ګرځي چې د عدالت لخوا د بې ګناه ګرځېدو وروسته به د ته هغه ذهني او جسماني قید جبران څوک ورکوي؟
قانون هغه سړی جیل کې رہی یا ضمانت نه ورکوي یا جرګې ته لیکي او یا جرګه په دې باندې څه څه جرم کوي او دا هغه نه مني. څه په دې درې واړو کې مانه یو ته پوزان نه شوی چې ته جرګې ته کېلې ضمانت ورکې جرګې ته باندې څه کې خودل دا هیڅ شی نه شي. پس ته پولیس کلې قانون دې د پولیس کلې او د ساتنې مخالف وو جو روپې مخې ولګولې او ته یو غار ته نه نسته د یو غار دی او ساده د پیګټ کې کوو دا نه لري پروت څه کنټرول نه ترناکه دغه زما دار چې آیا سره وته نه ما د یو قانون نشته چې سره وته مزبا د جیل ولې تیر کو په سال ده چې د جیل د زوج مجرم نه کومه تر سزا نه لوي دي که زم مجرم نه زم نه سوالو نه زم تکلیف ما ولې تیر کو آیا زما غ مخالفونه دا جرم دا سزا دا جرمانه دا وخت دا غونه نه تر پکارو.
ترنو اوریدونکو په جمهوریت ژغورنه پروګرام کې مو د لیکوال او شاعر جعفر خان جعفر د زندان کیسه واوریدله. تاسو خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټلویزیون زپانو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه پورې مو زه عبدالحق کاکړ ترته په مخه شوایم.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
میرا باپ گرا ون مار سنگ اس کے ساتھ گرا
and that's